آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا د غشنه رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د اگست میاشتې 10 نیټه ده. زه حسیب الکوزی تاسو ته د دې ساعت لومړۍ سهارنۍ پښتو خبری خپرونه وړاندې کوم. په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راړوم.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د موسی قلعه د ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې زیات شمېر وسلوال او یو شمېر حکومتي عسکر وژل شوي دي. داعش د سوریې په تاریخي ښار تدمر کې یو بل پخوانی معبد په بمونو الوزولی دی. او د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا وایي چې په اتریش کې په ویلارۍ کې د یو اویا مهاجرو مړینه د ټول بشریت سپکاوی دی.
سموږ په دې خبرونه کې کندهار ته د چین د سفیر د سفر پاکل ریپورت لرو. په اروپا کې د کډوالو د مخ په خرابېدو وضعیت پاکل ریپورت لرو. د ترکیې او سوریې د مخ په زیاتېدو اندېښنو پاکل ریپورت لرو. او د افغانستان د ښوونې او د روزنې وزارت سره د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا د ادارې د 50 میلیونو ډالرو د مرستې پاکله د دې وزارت د ویان کبیر حقمل سره مرکه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع د وزارت ماموران وایي چې امنیتي ځواکونو د څو ورځو خونړۍ نښتونو وروسته د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نه نیولې ده. ویل کېږي چې دغې ولسوالۍ په نیولو کې د ناټو د هوایي ځواکونو په حملو کې د 200 په شاوخوا کې د حکومت مخالفان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع د وزارت یو چارواکي ویل چې حکومتي قواوو د منظم پلان له مخې د موسی قلعه نه په شاتک کړو. دوامدار جګړو په اطرافو او په مرکز کې د عام خلکو ژوند ډیر زیات خراب کړی دی. په دې اړه د ننګرهار د پوهنتون د ژورنالیزم او ادبیاتو د پوهنځي استاد ببرک میاخیل امریکا غږ ته وویل
ورځ په ورځ د بیکارۍ کچه پورته ځي. نامي د بیکارۍ سره مستقیما تړلې ده. کله چې خلک ډیر بیکاره کیږي د خلکو په ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، د خلکو په روح او روان باندې بد تاثیر کوي. تر څنګ یې خلک د بې سوادۍ لوري ته ځي چې ښوونځی خلاص نه وي، چا بچی ښوونځي ته نه ځي. دا په خپله هم یو روحي فشار دی، یو رواني تکلیف دی. او اوس وخت کې دا ټولنه د بل هر وخت نه زیاته د دې حالاتو سره لاس او ګریوان ده.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت مشاورې سوزن رایس د یکشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او په پاکستان کې د ترهګرو د بریدونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. میرمن رایس له پاکستانی چارواکو نه وغوښتل چې په افغانستان کې د حقانی شبکې د وژونکو حملو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې سوزن رایس د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پوځ عمومي قرارګاه ته ولاړه او د لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ یو بیانیه وایي چې په دې ملاقات کې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د امنیتي حالت په باب خبرې شوې دي. د امریکا د سنا مجلس یو بل مهم غړی سناتور جیف میرکلی وای بل میاشت کله چې په کانګرس کې د ایران په باب رایګری کیږي نو دی به د اوباما د حکومت ملاتړ وکړي. نوموړی د یو دیرش سناتورانو په جمله کې د چشمنه کړې ده د اوباما د ادارې سره به په دې اړه ودرېږي. د سنا مجلس سل غړي لري او د رایو په اکثریت خپلې پریکړې منظوروي. خبرونه د واشنگټن ناوړی. د الجزیرې تلویزیون یو استرالیایي خبریال پیټر ګریسټ وای چې د حبس کومه سخته سزا چې د او دو نور ملګرو ته د مصر یو محکمه د شنبه په ورځ واوروله سیاسي انګیزه لري. پیټر ګریسټ وویل چې د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی اوس هم خم وکیل لري چې دغه غیر عادلانه او غیر منصفانه سزا فسخ کړي. مصری محکمه ګریسټ او کاناډایي تبا محمد فهمي او مصری تبا محمد بهر محمد پدی مجرم وګڼل او په دریو کلونو حبس قید کړل چې د چارواکو په وینا د اخوان المسلمین د منشوي ګوند ملاتړ یې کاو. د الجزیرې تلویزیون او د دریو ژورنالیستانو دا تورونه په کلکه رد کړی دي. پرون د یک شنبه پر ورځ هم د دوهمې ورځې لپاره د مالیزیا د صدر اعظم نجیب رزاق په زد په لسګونو زر خلکو احتجاجي غونډې وکړې او د هغه د سمدستي استعفا غوښتنه وکړه. په صدر اعظم باندې دا تور لګېدلی دی چې اووه سوه میلیونه ډالر یې له دولتي پیسو نه اغلا کړي دي او خپلو شخصي بانکي حسابونو ته انتقال کړي دي. خو نوموړی دغه تورونه ردوي او وایي چې دا پیسې ورته د منځني ختیځ د یو عربي دولت مشر د هدیې په توګه باندې ورکړې وې. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په ویلارې کې د نفستنګۍ له امله د یو اویا مهاجرو مړینه غندلې ده او وایي چې دا د ټول بشریت په ضد عمل دی. پاپ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې برېټانیې، فرانسې او جرمني د کورنیو چارو وزیرانو د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو د عدلي د وزیرانو د یوې عاجلې غونډې د رابللو غوښتنه وکړي. دا غونډه به په اروپا کې د مهاجرو د مخ په زیاتېدونکي بحران په باب سلام مشورې کوي. اسلامي دولت یادایش د سوریې په تاریخي ښار پالمیرا یا تدمر کې بل تاریخي معبد هم حدا زیات خراب کړی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه وایي چې وسلوالو د یک شنبې په ورځ سهار د بیل تاریخي معبد چې 2000 کاله پخوانی قدامت لري د بمونو په وسیله الوزولی دی. ملګری ملتونو وایي چې دا عمل یو جنګي جرم دی. او د لویدیځې افریقا په هیواد سره لون کې روغتیايي چارواکي وایي چې د یو ناروغه چې د ایبولا ویروسي درلودو د اکشن په پرز مړ شوی دی. دا وروستۍ پیښه وروسته له هغه وشوا چې د سره لون چارواکو د اګست په 14 اعلان کړی و چې د ایبولا ناروغي ختمه شوې ده او وروستۍ ناروغه چې 24 ورځې په روغتون کې بسترې ولو روغتونونه رخصت شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په سرایلون، کینی او لایبیریا کې 1300 ناروغان په دغه موزي ناروغۍ مړه شوي دي او اوس یې نوره مخ په ختمېدو ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د استډیو نومو د افغانستان سیمه او نړۍ پاک له خبرونو ووریدل. اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ د خبرونو په پیل کې ووریدل، په افغانستان کې د چین سفیر کندهار ته تللی او هلته د مالی چارواکو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د چین او د افغانستان ثبات سره تړلې دي. په دې اړه زموږ خبريال عزیز الله پوپل د کندهار څخه رپورټ لیټلې دي.
د کندهار ځای چارواکي وایي چې لچین څخه د ډیرو همکاري هیل لري او ارتیا د چینو موړ هیواد د تجارت المریز برېښنا او روغتیا په برخه کې دی ولایت خپل د مرستو لاسونه را اوږد کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ زی جون وایي چې هیواد یې په دې باور دی چې راتلونکي له افغانستان سره تړلې او که په دې هیواد کې بي ثباتي وي نو پر چین مخامخ تاثیرات لري. نوموړي زیاته کړه چې هیواد په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا، پیاوړي حکومتداري او اصول د بهیر د پیاوړتیا ملاتړ کوي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی ویل افغانستان چین ته د خپلې و پیاوړي او دوست گاونډي په سترګه ګوري او هیله لري چې د افغانستان په پرمختیايي پروژو کې چین تر نورو هیوادونو زیاته مرسته وکړي.
نو کده چین مملکت زموږ پر زیربنای بخش کې سړکونه، کلینیکونه، مکاتب، معرف او نور برخو کې دوی علاقمن وي، دوی برنامه ولري، کندهار اداره دوی ته شراغ لاست وي او هر نوع سہولت چې زموږ ادارې پورې مربوط دي موږ ورته مساعده کوو.
میرویس صاحب زوی روختون په کندهار کې د چین تر ټولو مهمه پروژه بلل کیږي چې 40 کاله مخکې چین عملي کړي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې اوس یاد روغتون ترمیم او په عصري طبي وسایلو سمبالې دوه ته اړتیا لري. نوموړي په دې برخه کې د چین د مرستو غوښتنه وکړه.
موږ یو هر چا ته مثال وو چې راسي د سپرشتنی او صداقت سره کار وکړي. نن تر اوسه هغه دروازه ولاړه ده، هغه کانکریټ دی، هغه ګیزر دی او هغه د عملیات میز دی چې واقعا چینایانو په هغه وخت کې زموږ سره په دې رښتینې توګه او صداقت سره مرسته کړې.
په افغانستان کې د چین سفیر دینګ زی جون وایي چې هیواد یې تر 2000 کال پورې و 3000 افغان حکومتي مامورینو ته د نوو تجربو تر لاسه کولو لپاره نوي روزنیز پروګرامونه جوړوي او له افغانستان سره د 2 میلیارډ چینایي ینو مرسته به هم د افغان دولت له اړتیاو سره سم ولګوي. د زیاته کړی چې د چین حکومت به سږ کال د 1500 افغان محصلینو لپاره تحصیلي بورسونه هم برابر کړي.
چاینا افغانستان کلوز نیبرز.
زه ستاسو سره موافق یم چې چین او افغانستان سره دواړه نږدې ګاونډي هیوادونه دي. زموږ امنیت ساسي امنیتي او ساسي امنیت زموږ امنیتي. که په افغانستان کې ثبات وي نو دا پر چین مستقیم اغیز لري. افغانستان او چین د خپل رسمي اړیکو شپېته مکلیزه ساش کال ولمنځل، خو دا په تیرو څه باندې څلوېښو کالو کې د افغانستان جنوب ته د چین د یو لوړپوړي ډیپلوماټ لومړنی سفر دی. عمومي نظر دا دی چې چین په افغانستان کې د طبیعي زیرمو په استخراج کې ځانګړې لیوالتیا لري او د غرض افغانستان للارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د مځکې للارې تجارتي اړیکو ته خاص ارزښت ورکوي. خو د دایښ په څیر نو غواښونو ته هم متوجه دي چې د سیمې د هیوادونو لپاره لوی غواښ تعبیروي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغښنه رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په اروپا کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو کړکیچ ورس تربلې د بشري موضوع څخه سیاسي موضوع ته اوړي. سلګو نظر کډوال مختلف وادونو ته رسیدلې دي، خو ټول اروپایي وادونه په یو نظر نه دي. دغه ماجرو د ستونزو د حل لپاره او د هغوی په باب د یوې پالیسۍ د غوره کولو لپاره بریتانیا، فرانسې او جرمني د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او د عدلیې د چارو وزیرانو ګډ کانفرنس راغوښتی دي. پام کړئ په دې اړه دغه رپورټ ته.
په هنګری کې د غزوانان هڅه کوي چې د کم څخه وتښتي. دوی نه غواړي په هنګری کې ثبت شي او هڅه کوي په دې کم کې د ګوتو د نشان لاخستون ځان بچ کړي. ځینې دومره طالمان نه او نیول کیږي، خو په پای کې هغه هم بیرته ونیول شي چې په تښتې دلو بریالي شوي وي.
ما مخکې داسې څه ونه لیدل. زه فکر نه کوم چې ډیر خلک به د کمپ نه تښتي، خو هغه څه چې یقیني دي هغه دا دی چې کډوال په هنګری کې د ګوتو د نښان د اخیستو نه ویره لري، ځکه چې هغوی پوهیږي که چیرې د ګوتو نښان یې په هنګری کې واخیستل شي بیا به په قانوني توګه لویدیځې اروپایي هیوادونو ته چانس ورکړي چې هغوی بیرته هنګری ته ولیږي.
په همدې ډول له یونان او ختیځې اروپا نه نیولې بیا تر جرمني او برېټانیې پورې په هر هیواد کې لسګونه زره کډوال په لارو او کمپونو کې دي. اروپایي مشران نه سره جوړیږي چې د دې خلکو سره څه وکړي. حتی په دې بحث کېږي چې دوی باید څه وبلل شي. کډوال، مهاجر، پناه غوښتونکي، اقتصادي کډوال، جنګ ځپلي کډوال او که غیر قانوني اوسیدونکي. دا هر ټکی د اروپا په قوانینو کې بیل امتیازات او مجازات لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس نن یک شنبه په ختیځ اروپا او په خاصه توګه په هنګری تور ولګاو چې د کډوالو په وړاندې د شرمناکې پالیسۍ څخه کار اخلي چې د اروپایي اتحادیې د ارزښتونو خلاف دی. د اتریش پولیسو نن یک شنبه ویل چې هغوی شپږ ویشت کسان چې درې ماشومان هم پکې وو له یو موټر نه په داسې حال کې وژغورل چې د بدن مایعات یې کم شوي وو او مرګ ته نږدې وو.
د ټولو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و. درې ماشومان په بد وضعیت کې وو. دوه تنه ماشومان یو کلن وو او دریم ماشوم 15 کلن وو. مسلکي مرستو ته اړتیا وه او پولیسو سره صلیب ته اطلاع ورکړه.
د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر تریس مامی نن یک شنبه ویل چې د اروپا د کډوالو سیستم خراب شوی. هغې د کډوالو د کړکیچ د زیاتېدو پړه د اروپا په بې سرحده سیستم واچوله او د اروپایي اتحادیې نه یې وغوښتل چې په آزاده تګ راتګ باندې کلک قوانین نافذ کړي. د کډوالو د دفتر د جمعې د ورځې اطلاعات ښیي چې په اګست میاشت کې 18912 تنه په هنګري کې د پناه غوښتنه کړې ده او په جون میاشت کې دا شمېره 14518 تنو ته رسېدله. ساکال پولیسو یوازې د سربستان او هنګری په پولې باندې څه د پاسه 140 زره کډوال نیولی دي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا سی وخت کې چې سعودي عربستان او ایران د سوریې د داخلي جنگ د خدمولو هڅې پیل کړې دي، هلته سیاسي مبصرین وایي چې دا به په سیمه کې د سولې په هڅو کې د ترکیې نفوذ کم کړي. د استانبول څخه د امریکا د خبریال دونز جونز په دې اړه رپورټ لیږل دي چې تاسو ته به وړاندې کړو.
سیاسي مبصرین وایي چې د سوریې د شخړو په حال کې د ایران هڅو چې روسیې حمله تړکې د انقره رول کم کړی دی. په استانبول کې د قادر حاس په پانتون کې د نړیوالو اړیکو یو ماهر سولی اوزیل وایي چې په دې برخه کې هم ایران یوازې د سعودي عربستان سره چې په دې وخت کې د سوریې د حکومت په مخالفت کې اساسي رول لري خبرې او مذاکرې کوي. هغه وایي
At the beginning of the Syria crisis, Turkey itself was a major or a principal actor. Today, I feel that Turkey is basically...
Turkey ځان د سوریې د شخړو په شروع کې اصلي لوبغاړی ګڼم. نن ماته دا معلومه شوه چې ترکیه د سعودي عربستان نو وروستو په دویمه درجه کې رول لري. نو په دې کې شک نشته چې هغه به په حقیقت کې د هیڅ شي د کولو قابلیت هم ونه لري او نه به هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي یو همکار وي. په دې برسیره ترکیه د نومبر په میاشت کې د وخت نه مخکې نو انتخاباتو ته ځان چمتو کوي او هم د کوردی اغیانو سره جنگ په سیمه کې د ترکیه سیاسي نفوذ کم کړی دی. د ترکیه یو پخوانی ډیپلومات مراد بلهان وایي چې انقره په کامل ډول ځان په انزوا کې ویني. هغه وایي
Internal difficulties in Turkey and the violence and then the relations between the governments in itself.
د ترکیه داخلي مشکلات او شخړې او ورپسې په جنوب کې د حکومت سره اړیکې او هم په دې کې شک نشته دی چې په لویدیس کې هم څه فاصله موجوده ده چې البته د ټولو په ترکیه اثر کړی دی. انقره خپل د انجرلیک هوایي اډه د امریکا د هوایي قواو په اختیار کې ورکړي چې د هغه ځینه د امریکا جنگي الوتکې د داعش په افراطي ملیشو باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړي. سیاسي مبصرینو د دې خبرداري ورکړي چې په ترکیه کې د سومیاشتو راهیسې سیاسي بې ثباتي به په سیمه کې د ترکیه سیاسي نفوذ د خطر سره مخامخ کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د شونځي څخه د پاتیز د کوونکو سره د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د 15 ویا ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. پامکړی په دې اکله د کورونی د شونې روزنې د وزارت د ویان کبیر اقمل سره زموږ د همکاري مرکې ته
اقمل صاحب، نوې پروګرام به په څومره لګښت کوم ولایتونو او څومره زکونکو د پاره د زده کړې امکانات برابر کی؟
موږ د مینځو زده کړو یا محلي زده کړو پروګرام د 15 ویا ملیون ډالر په لګښت افغانستان په 13 ولایتونو کې چې بامیان، دایکنډي، فراه، غور، هلات، بادغیس، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونه دي دا عملي کېږي او ان شاء الله پکې تر 100 زرو ډېر هغو ماشومانو په تېره بیا نجونو ته چې هغوی له ښوونځي لرې پاتې دي او یا هم خوندی ته د تلو امکانات نه لري د وې ته بده ذکر زمينه برابر کی د دې پروګرام لپاره څلور کار وخت کوپراسیون اوسو چې په 2015 کال کې چې هم دا اوس موږ تاسو یو شروع کیږي او په 2019 کال کې به پای ومومي.
بله، ول دا د یارلس ولایتونو په نظر کې نیول شي وي دي چې زکړه لپاره په کې زمينه برابر شي په کوم اساس؟
یو خدای دې چې دا زموږ د دې پروګرامونو لمړی نه ده یا لمړی فاز نه ده چې موږ یو وایو چې یوازې هم د یارلس ولایتونو دي، په متبقي ولایتونو کې محروم سیمو ته موږ مختلف نور پروګرامونه د معرف لرو چې خاصه له ښوونځي بهر ماشومانو ته پکې زده کړې برابرېږي. په دوم قدم کې بدیل پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې دي. دریم قدم کې هغه ولایتونه په پام کې نیول شوي دي پروګرام لپاره تر څو چې ډېر جدي مشکلات لري.
ښه، په کوم رقم سیمو کې به دا ټولګي یا دا صنفونه جوړیږي؟ ولایتونه خو مشخص دي، آیا سیمې هم په نظر کې نیول شوي دي چې کومې سیمې؟
بله، زر شاوخوا زر کلی به په دې کې احتوا کیږي. هغه کلی چې غوړه ښوونځی لري پروت ده، هغه کلی چې هلته امنیتي مشکلات دي، هغه کلی چې هلته جغرافیوي محدودیتونه واقع دي او تګ راتګ پکې ستونزمن ده، هلته به په جماعتونو کې د ملایانو لخوا، د علمای کرامو لخوا، هلته به په کلیو کې د استادانو لخوا چې شاوخوا زر استادان هم د هر کلي لپاره یو استاد استخدامیږي.
مننه حکمل صاحب. غیر رسمي ټولګیو کې به څو کاله د زده کوونکو سبق وي، د دې نه وروسته څه په پام کې نیول شوی دی د وزارت د خوانه چې ښوونځي ورته جوړیږي، نور مکتبونه ته دوی لیږل کیږي که څنګه؟
نن هم بحث ور باندې وشو، هغه دا و چې سی بي ای یا محلي صنفونه باید په همداسې غیر رسمي ډول پرې نه ښودل شي. په کومو سیمو کې چې د معارف د نصاب برابر یا د شمیرو د تقاضا برابر د شاګردانو تعداد رامنځته کیږي، باید هلته ښوونځي رسمي ښوونځي جوړ شي او د دې رسمي ښوونځیو پر مټ باید همدغو زده کوونکو ته د زده کړو چارې دوام ومومي. بنان دواړه برخې موجودې دي، هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هلته باید ښوونځي جوړ شي هغه په پام کې دي، او هم د پروګرام رسمي کول د رسمي مکاتبو په چوکاټ کې، هم د معلمینو رسمي کول د رسمي معلمینو په چوکاټ کې.
بله، مننه حکمل صاحب. د نجونو د زده کړې په برخه کې یو لوی ستونزه چې د نجونو د تعلیم مانې ګرځي هغه د خزینه ښوونکو نشتوالی دی په ښوونځیو کې. اوس که چیرې دغه غیر رسمي ټولګي جوړیږي یا صنفونه جوړیږي، د کې د خزینه استادانو لپاره څه سہولت یا اسانتیاوي په نظر کې نیول شوې دي؟
تر ټولو ستر هدف دې پروګرام هم د نجونو رانغاړل دي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې. تر ټولو غټه هڅه به دا کېږي چې د دې سی بي کلاسونو لپاره هم موږ خزینه استادان په غوسیمو کې چې د ایجادیږي استخدام کو. په غوسیمو کې چې خزینه استادان نشته، دا خواله دې کار ده چې دا پیو کلی کې پروګرام ده، د کلی مشر دی چې لوی ورور تر ماما کولای شي د استاد په حیث دوی خپل خپلوانو ته درس ورکړي، او له دې پروګرام نه په فراغت سره دوی رسمي نور مکتبونو ته معرفي کوي.
اکمل صاحب، 15 میلیونه ډالر د خونې او روزنې وزارت سره په داسې وخت کې مرسته کیږي چې څه موده وړاندې د سیګار د رپورت په اساس خونې او روزنې وزارت سره مرسته شوو پیسو کې درغلي شوې دي او په ځای وي نه دي مصرف شوي. اوس د 15 میلیونه ډالر مرسته شوو پیسو د لګښت په باب په رونوالي څومره ډاډمن استي؟
زه ډاډه یم چې پیسې سایډي ورکي، د مصرف مدیریت یې یا د لګښت چارې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق پر غاړه لري، د نظارت چارې او د نورو پروګرامونو د چارې د څارنې چارې د افغانستان د پوهنې وزارت پر غاړه دي. ډیری پیسې چې تر اوسه پورې هم له معارف سره مرسته شوي په دغه ډول سره شوي دي چې خدمات موږ ته عرضه کوي، پیسې د دوی دي، لګوي یې دوی خپله، محاسبه دوی خپله کوي، او نتیجه یې دا کېږي چې موږ د افغانستان معارف ته لږ تر لږه داسې حوصله سره وایي چې د افغانستان بچو ته یا د افغانستان د بچو راتلونکو ته په خیر او په ګټه وي.
ډیره مننه حکمل صاحب. کورم ودان،
خدای مراوله. خدای ته
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن اسبه جی او شپږ 50 دقیقې دی. د دې ساعت خبرونه تاسو ته په یو ځل بیا راوړو. د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د څو ورځو خونړینو خطو وروسته د هلمند ولایت د مزاقله ولسوالۍ بیت ال طالبان نه نیول شوې ده. ویل کېږي چې د ناټو د هوایي ځواکونو په حملو کې او په ځمکنیو جوړو کې د 200 شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت مشاورې سوزان رایس د یکشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره کتلې دي او په پاکستان کې د ترهګرو د بریدونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن رایس له پاکستان نه وغوښتل چې په افغانستان کې د حقانی د شبکې د وژونکو حملو د بندولو لپاره عملي ګامونه واخلي. هغې د پاکستان د لوی درسي جنرال راحیل شریف سره هم په راوټنډې کې وکتل. د خلکو د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې په متحده ایالاتو کې شوې ده ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلنټن ملاتړ په یو مهم ایالت یعنی ایوا کې مخ په کمېدو ده. ټاکل شوې ده چې تر ټولو لومړی انتخابات په همدغه ایالت کې 15 میاشتې وروسته د ګوند ترمنځ وشي او د جمهوري ریاست د مقام لپاره به د ډیموکرات ګوند اصلي کاندید ونومول شي. یوازې 10% خلک د میرمن هیلری کلنټن ملاتړ کوي. پرون د یکشنبې په ورځ هم د دوهمې ورځې لپاره د مالیزیا د صدر اعظم نجیب رزاق په ضد په لسګونو زرو خلکو احتجاجي غونډې وکړې او د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. په صدر اعظم باندې دا الزام لګېدلې چې 200 میلیونه ډالر یې له دولتي پیسو نه غلا کړي دي او خپلو شخصي حسابونو ته انتقال کړي دي، خو هغه دغه تورونه نه مني او وایي چې دغه پیسې ورته د منځني ختیځ د یو عربي دولت مشر د تحفې په توګه باندې ورکړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مسؤلونکو د خبرونو په دې برخه کې پام کړی د افغانستان د ځینو مهمو ولایتونو د حوالاتو ته په کابل کې به د دوخي لوړه درجه د سانتیګراد په حساب دی شپې کښته به 15 درجې وي. اسمان به شین وي. په کندهار کې به تودوخې لوړه درجه 4 دېرش کښته به 12 وي. اسمان به شین وي. په هرات کې به تودوخې لوړه درجه 2 دېرش کښته به 14 وي. اسمان به شین وي. د غراس په مزار شریف کې به تودوخې لوړه درجه 3 دېرش کښته به 21 وي. اسمان به شین وي. په قندوز کې به تودوخې لوړه درجه 3 دېرش کښته به 12 وي. اسمان به شین وي. په ننګرهار کې به تودوخې لوړه درجه 6 دېرش کښته به 23 وي. اسمان به شین وي. په خوست کې به د تودوخې لوړه درجه 28 کښته به 12 وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. په بدخشان کې به تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 28 درجې وي کښته به 12 وي. هلته به هم اسمان ځای ځای وریځ وي. قرآن اردن کو زموږ لومړی پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې سي. نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې د پښتو د دویمې نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو سره زیږیږو. تر ټولو روغ جوړ او سلوړي وسیله خدای پامان.